دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان وایي د افغانستان په جګړه کې د قربانۍ ګډوري جوړېدو ته تیار نه دی. د پاکستان پیپلز ګوند د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف دا تور رد کړی چې ګواکې آصف زرداری د بېنظیر بوټو په وژنه کې ککړ وو. او په شام کې امریکایي او روسي جنرالانو د حادثاتي نښتو د مخنیوي په موخه په لومړي ځل له یو بل سره لیدلي. بشپړ خبرونه. پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي په افغانستان کې د خندونو او ولاړ حالت لپاره پاکستان ملامتول خواشینونکی کار دی. نوموړي تیر ماښام د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته په وینا کې ویل د وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي.
Having suffered and sacrificed so much due to our role
دا وای د ترهګری پر ضد په نړیواله جګړه کې تر قربانی ورکولو او زوریدو وروسته د افغانستان د پوځي یا سیاسي حالاتو او هلته د خندونو لپاره پاکستان ملامتول یو خواشینونکی کار دی. موږ د هیچا د قربانی ګډوري جوړېدو ته تیار نه یو. د طالبانو په تنظیمونو په پاکستان کې نه دی بلکې د افغانستان په هغو سیمو کې دی چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي.
عباسی د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې تګلارې ته په اشاره ویل چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري. د اگست پر 28مه امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت پر پاکستان تور پورې کړی و چې وسلوالو ته پناه ورکوي. کابل او واشنگټن د عباسی د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. خو تر د مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته په وینا کې پر پاکستان غږ وکړ چې د وسلوالو پټنځایونه ختم کړي. پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف دا تور رد کړی چې ګواکې آصف زرداری د خپلې میرمنې او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه کې ککړ و دی. د پیپلز ګوند یو مخکښ او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه تیر ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل ګوند یې د بېنظیر بوټو د وژنې قضیه عدالت ته وړې وه. نو اوس پرویز مشرف لس کاله پس داسې خبرې ولې کوي؟ ده وویل پرویز مشرف ته پخوا په کار وه چې دا یې په ډاګه کړی وای چې د پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف زرداری د طالبانو له پخوانی مشر بیت الله مسعود سره تعلقات لرل. د زیاته کړه چې پخوا دوی شکی ول خو اوس باوري دي چې د بېنظیر بوټو په وژنه کې مشرف ککړ دی. تر د مخ کې پرویز مشرف پر فیسبوک په یو ویډیوي وینا کې تور پورې کړ چې آصف زرداری د خپلې میرمنې او د هغې د ورور مرتضی بوټو په وژنو کې ککړ دی. بېنظیر بوټو د 2000 زیږیز کال د دسمبر پر 28مه په راولپنډۍ کې تر یوې جلسې وروسته په برید کې ووژل شوه. د پاکستان پوځ وایي د پنجاب په سیالکوټ کې د هندیو ځواکونو په ډزو کې 4 روسي وګړي وژل شوي دي. د پوځ د عام اړیکو دفتر ISPR تیر ماښام په یو بیان کې ویل هندیو پولیس ساتونکو ځواکونو د پنجاب له سیالکوټ سره نږدې پر یوه کلي د راکټ توغندي وداغل چې پکې د دوو ښځو په ګډون 4 روسي وګړي ووژل شول. بیان زیاتوي پاکستاني ځواکونو هم پر هندیو پوستو ځوابي ډزې وکړې خو نور تفصیلي نه دی ورکړی. هند د پاکستاني پوځ د دې دعوې په اړه لا څه نه دی ویلي. تاسله مشال راډیو خبرونه اوري. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د هغه هیواد د ځواکونو په افغانستان کې د موجودیت یو مهم لامل دا دی چې هلته شل وسلوالې ډلې فعال دي. نوموړي تیر مازیګر په نیویارک کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر وخت خبریالانو ته وویل امریکا په افغانستان کې وسلوالو ته سخت گزار ورکړی دی.
People don't realize you had 20 terrorist groups in Afghanistan.
دا وای خلک پر دې نه پوهیږي چې په افغانستان کې شل ترهګر ډلې دي. هماغه ځای دی چې په کې د نیویارک د نړیوالې سوداګرۍ پر مرکز برید کوونکي خلک زورت خلک وایم روزل شوی ول. موږ هغه ډلو ته ډېر سخت او مؤثر گزار ورکړی دی او لموږ سره له دې پرته بل لار نشته.
ترامپ زیاته کړه چې په افغانستان کې جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او امریکایي او نړیوال ځواکونه ورته مشورې او روزنه ورکوي. افغان ولسمشر اشرف غنی په خپلو خبرو کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ ستاینه وکړه او زیاته کړه چې په دې کې د امریکا د ځواک پوځي ډیپلوماټیک او اقتصادي وسایل یو ځای په کار راوستل کیږي چې افغانستان له 40 کلنه بحران وباسي. د امریکا د دفاع وزارت وایي روانونې د هغه هیواد او روسیې جنرالانو په لومړي ځل مخامخ سره لیدلی چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنګېدو پر وخت په خپل منځ کې د حادثاتي نښتو مخه ونیسي. د دفاع وزارت تیر ماښام دا خبره تر هغې وروسته په ډاګه کړه چې روسیې امریکا ته خبرداری ورکړ چې که په ختیځ شام کې د امریکا په ملاتړ د کردانو په مشرۍ ملیشو پر حکومتي ځواکونو برید وکړ نو دوی به سمدستي ځواب ورکوي. په بغداد کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنګېدونکې ائتلاف وایند راین ډیلن د دفاع وزارت یوې غونډې ته وویل امریکایي او روسي جنرالانو په لومړي وار مخامخ سره خبرې وکړې او نقشې او انځورونه ولیدل. د وویل په تیره یوه میاشت کې هم په شام کې روسي او امریکایي ځواکونو له یو بل سره په ټلیفون خبرې کولې چې پر یو بل د ډزو مخه ونیسي. تر دې وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس خبریالانو ته ویل دی د شام پر خاوره له روسي ځواکونو سره د حادثاتي نښتې واقع کېدو ته اندېښمن نه دی. او عراقی وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډلې پر ضد یې د هیواد له هغو اخري دوو سیمو څخه په یوه کې عملیات پیل کړي چې د دې ډلې تر واک لاندې دي. حیدر الابادی تیره ورځ وویل د تیلو زیرمې لرونکي کرکوک ولایت په هویجه کې عملیات تیر سهار پیل شول. رپورټ نه وایي پوځي سرتیری، پولیس افسران، شیعه جنګیالي او سنی عرب قبایلیان په عملیاتو کې برخه اخلي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ورته هوایي مرستې ورکوي. د پوځ ویان جنرال یحیی رسول اټکل کړی چې په هویجه کې د اسلامي دولت ډلې تر 1500 پورې وسلوال موجود دي. دا وړوکی ښار له بغداده شاوخوا 240 کیلومتر لرې په شمال کې پروت دی. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته وګیاست او زموږ غږ په www.mashalradio.com او په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. پاکستانی وزیر اعظم ویلی چې هیواد یې د افغانستان په جګړه کې د قربانۍ ګډوره نه جوړیږي. افغان ولسمشر د امریکا د نوې ستراتیژۍ ستاینه کړې او وایي له واشنگټن سپین چیک نه غواړي. د خیبر له لوړګي څخه د تښتول شویو کسانو کورنۍ وایي حکومت دې د هغوی ژر خوشي کولو هڅې وکړي. په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس نن په دویمه ورځ هم روان دی.
د لار او بار پښتونخوا ټول لیکوالان، شاعران او ادیبان پکې راټول شوي دي.
او په هارون باچا هنري کړه کې د سندرغاړي سردار یوسفزي خبرې او سندرې اوري. لمشال رادیو سروسی لومړی موضوع ته ورځو. پاکستانی وزیر اعظم ویلي هیواد د قربانۍ ګډوره جوړېدو او پر خپل خاوره د افغانستان جګړې مخته بیولو ته تیار نه دی. شاهد خاقان عباسی تیر ماښام د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې غونډې ته په وینا کې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ انتقاد وکړ او زیاته کړه چې هیواد یې وسلوالو ته پټ ځایونه نه ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر ماښام د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل د افغانستان د جګړې د خنډونو لپاره پاکستان ملامتول خواشینونکی کار دی. د وایي د ترهګرۍ پر ضد په نړیواله جګړه کې تر قربانۍ ورکولو او ځورېدو وروسته د افغانستان د پوځي یا سیاسي حالاتو او هلته د خنډونو لپاره پاکستان ملامتول یو خواشینونکی کار دی. موږ د هیچا د قربانۍ ګډوري جوړېدو ته تیار نه یو. د طالبانو پټنځایونه په پاکستان کې نه دي بلکې د افغانستان په هغو سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. عباسی په ښکاره پر امریکا تور پورې نه کړ خو د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې تګلارې ته په اشاره وویل چې د افغانستان شخړه هیڅوک په پوځي لار نشي هوارولی. د وایي له پاکستان زیات د افغانستان د سولې خواهش هیڅوک نشي لرلی. د افغانستان 14 کلنه جګړه ښیي چې هلته سوله له رواني پوځي لار نشي راتللی. کابل نړیوال ائتلاف یا طالبان هیڅوک پر یو بل د شخړې پوځي حل نشي تپلی. پاکستانی وزیر اعظم هغه تورونه رد کړل چې ګواکې هیواد یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي. د اګست پر 21 امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت پر پاکستان تور پورې کړی و چې هغو وسلوالو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې پر امریکایي، افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په خپل وینا کې د افغانستان د شخړې د هواری په اړه زیات کړه چې نړیوال ټولنې ته پکار دی چې هلته د داعش، القاعده او پاکستاني طالبانو پر ضد وجنګیږي او بلدا چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو جدي هڅې وکړي. کابل یا واشنگتن د نوموړي د څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو تر د مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته په وینا کې پر پاکستان غږ وکړ چې د وسلوالو پټنځایونه ختم کړي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري ګړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي هیواد یې نور له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې ورته یې د پوره حساب ورکولو ژمنه کړې. نوموړي تیر مازدیګر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو پر وخت خبریالانو ته وویل افغان ځواکونه په زړورتیا د ترهګرو ضد جنګیږي. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل په افغانستان کې شل وسلوالې ډلې فعال دي چې دوی یې پر ضد جدي مبارزې ته ژمن دي. احمد تکل معلومات راکوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان له متحدو ایالاتو څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې پریکړه یې کړې چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
موږ سپین چیکونه نه غواړو او د هغو کارونو د ترسره کولو پریکړه مو کړې چې په موږ پورې اړه لري، د فساد پر ضد مبارزه، د سرچینو او امکاناتو د ضایع کېدو د مخنیوي یقیني کول او د دې هڅو د نتیجو په اړه بشپړ حساب کتاب ورکول.
ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې متحدو ایالاتو د ټولو پوځي، ډیپلوماټیکو او اقتصادي لارو چارو د کارولو لارې حلې ځلې کړي چې افغانستان له 40 کلن بحران څخه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له غنی سره ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې، د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو د زړورتیا ستاینه وکړه او وی ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د تروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي. موږ په څو دلایلو په افغانستان کې پاتې یو چې یو عمده دلیل یې د هغو تروریستي شبکو ځپل دي چې په بېلابېلو دلایلو تر نورې نړۍ په افغانستان کې ډېر راټول شوي دي. ولسمشر ټرمپ همداراز یادونه وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې راټولې شوي او فعالیت کوي، خو ده زیاته کړه چې د جګړې اصول اوس بدل شوي دي. ده وویل افغان او امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېر ټولو تروریستي ډلو ته سخته ضربه ورکړې ده. په همدې حال کې ارګ وایي چې ولسمشر غنی او ټرمپ په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد د جدي مبارزې او همدارس د افغان ځواکونو د تمویل، تجهیز او پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د ارګ رسمي ویبپاڼه په یو خبر پڼه کې وایي د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان د قانونو په سکتور کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې په اړه هم بحث وکړ. بیان د ټرمپ له قول لیکې چې وایي متحد ایالات به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د افغانستان د قانونو په ګډون په بېلابېلو سکتورونو کې اقتصادي همکاري وکړي. د هر خبر پانه زیاتوي افغان ولسمشر د هیواد د طبي زیرمو د انکشاف په برخه کې د امریکا د همکاري د ژمنې هرکلی وکړ او یې ویل د افغانستان اقتصادي انکشاف او هوساینه د افغانستان د قانونو د سکتور په پراختیا پورې تړلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د روان میاشت پر څلورمه له خیبره د تختولو کسانو د کورنۍ غړو له حکومت د هغوی د خوشی کولو غوښتنه کړې. دوی تیر ورځ د مشال راډیو ته ویل وسلوالو اتلس کسان د لوړګي له انځرو ناو څخه یوړل چې پکې یو یې له وسلوالو وتښتید او نور لا هم د هغوی په ولکه کې دي. د تختولو کسانو د کورنۍ غړي وایي دې صورتحال اندېښمن کړي دي، نو حکومت دې د هغوی د خلاصولو هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان چا تختولي. فرهاد شینواره له خیبره.
د خیبر جنسی دلوارگی دلخات کلی نا تختول شو ولسو کسانو کورنو زنی غړو د حکومت غوښتنه کړي چې دې کسانو رخلاصولو لپاره دې هلې ځلې توندې کړي. دوی وایي دا کسان د ستمبر په څلورمه نیټه هغه مهال وتختول شول چې کله افغان پولې ته نږدې دلوارگی انځرو ناو غر ته د سیل لپاره تللي وو. د دلخات کلی یو تن زاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې دا اتلس کسان وو خو یو تن ترې په تیښته بریالی شوی او اولس کسان تر اوسه غیب دي.
هغه خبره وشوه چې بس غونډه تقریبا اتلس کسان وو، اتلس واړه یې اوچت کړي، هغې نه یو کس په واپس راتښتېدلی او اولس کسان غایب دي. مونږ پلار دی پکې، داسې به بل چا به زوی پکې، چا به پکې تره زوی، چا به سی پکې. مونږ خپل خلک غواړو چې یاره په هره طریقه باندې چې مونږ سره دا امداد وشي چې مونږ دا خپل کسان واپس مونږ لراول.
او یو مشر ولی محمد وایي چې د کورنۍ وغړي یې په دې تختول شو کسانو کې شامل دي.
درې مورارونه دي، شفیع الله او دلا او هغه اکرم سیت او یو مزور شفیع الله نامې وسیف الله او درې مسیح اجمل او کامران او یو رحمت الله دانشت څه پته نه راغلی نه دي مواري راغلی. پریشانی ده چې بس ټوله ورځ ختمونو ته راسي، نور نه ډوډۍ خوري نه شي. زنانه خپه یو ده، ماشومان مونږ سوال ورته کو، زاري ورته کو چې زموږ هیڅ ورته یوې خبرې هم نشته.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې وروستو کې د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ د ملیشیا ځواک مشر کمانډنټ خیبر رایفلز دلخات کلي کې دې تختول شو کسانو د کورنو غړو سره لیدلی دي او دوی ته یې باور ورکړی چې دې تختول شو کسانو را خلاصولو لپاره به پوټلي ګامونه پورته کوي. د خیبر جنسی د لواړګي قومي جرګې یو غړی وایي چې دوی د پولي هغې غاړې قومي مشرانو سره لیدلی دي او دوی نه یې غوښتنه کړې چې د دغې کسانو په را خلاصولو کې د ورسره مرسته وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو څار سرکاري کمیشن وایي دوی په صوبه کې د یوې داسې پروژې پیلولو پریکړه کړې چې د جنسی تاریخ کار ښځو ته په یوه ودانه کې طبي د پولیسو او قانوني مرستې ورکړي. د دې کمیشن چارواکو تیره ورځ مشال راډیو ته ویل دا منصوبه لومړی په یوه ضلعه کې پیلوي او بیا به د صوبایي حکومت په مرسته په نورو ضلعو کې هم کار شروع کړي. محمد عمران دا موضوع څېړلې.
د خیبر پختونخوا د میرمنو د حقونو د څارنې د سرکاري کمیشن یوې غړي شګفته ملک د پنجشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په پښتنو زنانو کې د خپلو بنیادي حقونو په اړه کومه خبرتیا نشته، د کوم لپاره چې ضروري ده غونډې وشي او میرمنې د خپلو حقونو نه خبر کړل شي. که چېرته یوه زنانه د دا رنګ کومې پیښې د اندراج لپاره تاڼې ته لاړه هم شي نو بیا یې کورنۍ نه قبلوي.
کوشش دا و چې یاره دا ټول ډپارټمنټ چې دي خپل خپل ځای باندې یو داسې قسمه اکټیویټي شروع کړي چې د زنانه چې دي دا انکرج شي. هغه زنانه چې چا سره زیاتې کېږي چې خپل حق د پاره آواز پورته کوي نو کاغه پولیس لذي او خپل اف آی آر درج کوي یا کاغه یو وکیل ته ځي او خپل مسلې د پاره کیس رجسٹر کوي. خو یو خدا د چې د اویرنس کمې دی، بل دا چې هغه شان زنانه چې دي هغه انکرج کیږي نه، کوارډینیشن نشته د پولیس او بیا د زنانو ترمنځ. زنانو د پاره یو داسې ځای وټاکي چې هغه د خپل حق د پاره آواز پورته کړي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا یاد کمیشن ته د میرمنو سره د زیاتیو کوم حتمی شمیره راغلی یا نه، شګفته ملک وویل چې دلته د میرمنو سره کوم زیاتی کیږي نو لومړی خو هغه مخې ته ناراضي او کراشي هم نو پولیس یې هغه رنگ پلټنې نه کوي کومې چې پکار دي.
په دې کې مخ خپل د کمیشن هغه دی چې کلم هم داسې قسمه هغه مخې ته راځي نو په دې کې مونږ کوشش دا دی چې د هغه لپاره یو پراپر سیټ اپ پکار دی. بل دې کې دا اونر کلینګ که تاسو وګورئ نو دا خو د روزانه په بنیاد دی. بل دا ډومیسټک وایلنس کوم خبره ده نو دا خو دومره زیاته ده، خدای چونکې د کورنو دنه مسلې دي نو دغه خبرونه خو بیخي څوک نه خبرېږي.
د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي ګام ستایو وایي چې د دې لارې به زنانو ته په یو درناوي سره د خپلو ګیلو یا ورسره د شوي زیاتی د اندراج موقع ترلاسه شي. په پیښور کې د غیر سرکاري سازمان خویندو کور سره کارکوونکي نظرسه یې دوایي چې د پولیسو تر څنګ نورې ادارې په دا مهال خپل کردار په سمه توګه نه پوره کوي چې له وجې دا پیښې یا خو مخې ته نه راځي او کراشي نو مخنیوی یې نه کیږي. نو د میرمنو سره د زیاتی د مخنیوي لپاره د خلکو د خبرتیا تر څنګ پالیسي او قانون جوړول هم ضروري دي.
همیشه چې په داسې کیسونو کې کتلی شوي دي چې قانوني کمزوریا نه پاتې شي او هغه کیسونه سرته ونه رسیږي. چې کله داسې کیسونه سره ونه رسیږي نو د هغې خاطر خواه نتایج چې دی هغه نه راځي، یا انصاف چې دی داسې زنانو ته یا داسې خلکو ته نه ملاویږي. د پی سی ایس ڈبلیو طرف نه مونږ د داسې اقداماتو چې دی نو هغه ډېر خواهان یو او ډېر امید لرو چې داسې اقدامات چې دی وکړی شي داسې زنانو دپاره چې هغې سره نور هېڅ په ژوند کې داسې ځایونه نه پاتې، داسې ادارې نه پاتې چې هغه لاړ شي هلته کې خپل ځان دپاره آواز اوچت کړي او التنتانه انصاف چې دی هغه واخلي.
دغه کمیشن غړي شګفته ملک دا هم وایي چې دوی د میرمنو د حقونو او په خصوصي توګه په ماشوم والی کې د ودونو پر ضد یو قانون هم جوړ کړي، خو د قانون صوبایي محکمې سره پروت دی او لا هم اسمبلی ته نه دی راوړل شوی. او غوښتنه وکړه چې باید صوبایي حکومت زر تر زره دغه قانون منظور کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارٹ ویوز 2013 15,350 او 15,555.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د نرخځیو د وړیا درملنې پریکړه کړې ده. ویلي دي چې دوی ته به د صحت د انصاف له پروګرام سره سم ځانګړي کارډونه ورکوي. چارواکو پرون مشال راډیو ته ویل دوی لومړی د نرخځیو کره شمیر معلوموي او بیا به ورته د روان کال تر پای پورې کارډونه جاري کړي. رفت انجم تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت به د صحت او د خیر خیګړې محکمو په مرسته د صحت انصاف پروګرام د سوري لاندې د صوبې ټولو نرخزیانو ته سالانه د 500,000 روپو پورې د علاج سهولتونه ورکوي. د صحت انصاف پروګرام مشر ډاکټر ریاض سنولی مشال لړیو ته وویل چې نرخزیانو او د خیر خیګړې د محکمې لخوا سپارښتنه راغلي وو کوم بچې اوس عملي شي، او د نور ولس په شان نرخزیانو ته به هم په دې کار د صوبې په بنیادي صحت مرکزونو، سرکاري او شخصي هسپتالونو کې علاج ورکړل کېږي. د ده په وینا چې سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ یا د خیر خیګړې صوبایي محکمې لخوا د نرخزیانو شمیره راتلو پس به د روان کال اخره پورې دا کارډونه جوړ کړی شي.
دا علاج به دوه قسمه وي. یو ته مونږ سیکنډری کیر وایو. سیکنډری کیر نه مطلب دا چې هغه بیماریانې چې د چا علاج مونږ په ضلع کې دننه، یعنی پای کې چې کوم علاج ممکن وي لکه ټول اپریشنونه چې کوم وي، اپنډکس شو، د خېټې نور اپریشنونه شو، دغه چې د پوزي اپریشنونه، د ګلې اپریشنونه، بیا داسې بیماریانې چې د هغه علاج په ضلع کې پوړوستنو کې نشي کېدی، نو هغې لپاره مریضان چې کوم پېښور ته بیا راځي لکه زمونږ لیډی ډینګ هسپتال شو، حیات آباد میډیکل کمپلیکس شو، خیبر ټیچنګ هسپتال شو، پرایویټ
خیبر پختونخوا کې نرخزیانو ته یو شمیر مسلې لکه روزګار، تحفظ، د دوی سرشمیرنه او د علاج مسلې رامخې ته وي، او نرخزیانو او د دوی د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو او مدني ټولنو په بیا بیا د حکومت نه د دوی د حقونو غوښتنو لپاره احتجاجونه هم کړي دي. د حکومت دا پریکړه نرخزیانو ستایلې ده، او د خیبر پختونخوا د نرخزیانو مشر فرزانه وایي چې په دې فیصله راتلو کې ډېر وخت ولګېدو، خو بیا هم د هغوی لپاره د خوشحالی خبره ده.
کم خواجه سره مطلب اوریج دی او اغي ځان له سکړی نری سے جوړ کړی نه دی ټیک تا بل اغي په کم ځنه په ځان باندې پیسې لګای چې اغي د نوکرې نه دی، د خدمت د چانه دی، د من دی نه دی، ول چې اغي دون حد تر اغلی دی کنه. زه سره خو به یو دو شي چې دی کم خواجه سره دی نو د دې به علاج نه لکه فرشي.
د خزانو د حکومت نه دا غوښتنه هم کړي چې دوی په سرشمیرنه کې د شاملولو او د وړیا علاج په شان کې دوی ته روزګار او په سپیټالونو کې ځان لواړونه ورکړي شي، نو د دې ژوند به نور هم اسان شي او تحفظ به ورته ترلاسه. د پاکستان د سرشمیرنې ادارې تر مخه د سرشمیرنې عبوري رپورټ کې د نرخزیانو شمیره 10,413 ده، چې پکې خیبر پختونخوا کې یوازې 942 نرخزیان شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د صحت انصاف پروګرام لاندې دا وخت تر 45,000 غریبو خلکو ته د علاج مفت سهولتونه ورکول کیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اسوسییټډ پریس اژانس د روهینجا مسلمانانو د ځورونې د هغوی د کډوالۍ او په میانمار کې د روان تاوتریخوالي پر موضوع د اسلامي هیوادونو غبرګونونو ته کتنه کړې. اژانس وایي د ځینو اسلامي هیوادونو لکه سعودي عرب په جنوب ختیځه آسیا کې د کاروباري ګټو له کبله ریاض د روهینجا مسلمانانو وژنو او بې کوره کولو ته سخت غبرګون نه ښیي، خو ځینې اسلامي هیوادونه د هغو کډوالو سره مرستې کوي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په تیرو لسیزو کې چې د میانمار روهینجا مسلمانان له ځورونې او وژنو تښتېدل، نو لسګونه زرو یې په سعودي عرب کې پناه واخیسته، خو دا ځل په هغه هیواد کې د روهینجا مسلمانانو د وژنو په اړه د اسلامي هیوادونو غبرګون زیات قوي نه دی. شنونکي وایي د دې یو لامل دا دی چې ډېری اسلامي هیوادونه په جنوب ختیځ آسیا کې لوی کاروباري ګټې لري، او بل دا چې په شام، عراق، یمن او افغانستان کې د خرابو حالاتو له کبله په هغو سیمو کې هم د کډوالۍ بحران موجود دی. اژانس وایي په تیر یو کال کې د میانمار د روهینجایانو نیمه آبادی یعنی له 15 لک زیات کسان ګاونډي بنگلادیش ته تللي، او په دوی کې زیاتره د اګست په میاشت کې ولاړل، ځکه چې په هغه وخت د میانمار په راکین ایالت کې د روهینجا مسلمانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي نوې لړۍ پیل شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر وايي پر روهینجایانو د برما د پوز او د بودایانو د ډلو حملې د توکم وژنې یو کتابي نمونه یا مثال دی. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په 1980 زیږیزه لسیزه کې د برما ګڼ کډوال سعودي عرب ته ولاړل. هغه وخت فیصل د سعودي پاچا و. روانونه ریاض د روهینجایانو د مرستې لپاره 15 میلیونه ډالر اعلان کړل. په وروستیو کې په میانمار کې د تیلو د نل لیکې پروژې کار پیل کړ چې له عربي او د قفقاز له هیوادونو څخه د چین یونان ولایت ته تیل رسوي. دا نل لیکه د برما له راکین ایالته پیلېږي او 270 کیلومتره اوږده ده. په 2018 زیږیز کال کې د سعودي عرب او چین د تیلو دوو شرکتونو کاروباري تړون لاسلیک کړ چې چین ته تیل ورسوي. شنونکي وایي ښایي همدا کاروباري لاملونه وي چې سعودي عرب د روهینجا پر مسلې زیات ښکاره او سپین نه غږیږي. خو اژانس زیاتوي اسلامي هیوادونو لکه آذربایجان، ترکیه، ایران او ځینو نورو یې له روهینجا کډوالو سره د مرستو ژمنې کړې دي او ورته یې بنګلادیش ته استولې دي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په کوټه کې د پښتو نړیوال ادبي او کلتوري کانفرنس نن هم روان دی. د پښتو اکاډمۍ دا درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه چې ورته د بلوچستان گورنر محمد خان څخزي په خپل وینا کې ویل پښتانه به تل پر خپل سیمه د سولې ټینګښت لپاره کار کوي، ځکه چې پر پښتنو د تپل شوې جګړې له کبله د دوی دود او کلتور ته زیان رسېدلی دی. کانفرنس ته پوهان نن هم ویناګانې کوي. ایوب ترین د دې کانفرنس په اړه معلومات راکوي.
د پښتو اکیډمي کوټ تر اتمام لاندې د پښتو نړیوال کانفرنس په دویم ورځ هم د لیکوالانو او ادیبانو لخوا په سیمه کې د وسنۍ آلاتو په باب د مقالو لړۍ روانه ده. په دې اړه د کابل څخه راغلي د افغانستان د علومو د اکیډمي غړي او لیکوال محمد شریف زدران نور حال او مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړي.
سیمینار رښتیا هم ډېر په زړه پورې و، ځکه ډېر ښکلي مسایل پکې مطرح شو. د لار او بار پښتونخوا ټول لیکوالان، شاعران او ادیبان پکې راټول شوی دی، او دلته د پښتو ادب او ادبیاتو د پرمختیا او ود لپاره چې په وروستیو کالونو کې رامنځته شوی دی د هغې په باب خبرې وشوې. په پښتو ادب او ادبیاتو کې ډېر ژور تغیرات راغلي دي. باید موږ پښتو وپالو، پښتو باید وروزو او پښتو ته باید خدمت وکړو.
د کانفرنس پر مهال د پښتو ژبې د کتابو بیلابیل سټالونه هم لګېدلي دي. په دې ترڅ کې د کتابو پلورونکي باز خان علمیار راته وویل
د پښتو ژبې ادب او کلتور فکری او تخنیکی یون په نامه چې کوم سیمینار وي داغه د نه نړیوال اثرات، نو داغه سیمینار په مناسبت ما در خپل کتابتونه ځخه سټال لګولی او په سټال کې ما بیلابیل تقریبا شاوخوا 400 عنوانونه راوړي او په هغه کې ښه ډېر کتابونه ووتل او تقریبا د نور وختو په نسبت ما داسې محسوسوله چې خلک د کتاب سره نور نږدې شوي دي او کتاب خوښوي او کتاب اخلي. او هغه که بارني مېلمانه راغلي وو د دې ځای کتابونه واخیستل، که د دې ځای خلک راغلي وو هغه د لیرې ځایو کتابونه واخیستل.
او خپل یو ځوان لیکوال ظفر اغبخان وایي چې اوس د کتابو په ویلو کې د ځوانانو دلچسپي زیاته سوې ده.
اوس کوم پښتانه ځوانان چې دي هغه د پښتو ژبې یعنی ویونکي چې کوم دي هغه اوس ډېر سلو. اوس پښتو کوم کتابونه چې دا ټیم مارکیټ ته راځي یا پلورنځیو ته راځي هغه په ګڼ شمېر باندې خلک ترلاسه کوي او ډېر خلک یې شوق لري. نوي ځوانان له دې سره شوق پیدا سوی او پښتانه کوم لیکوالان او شاعران چې دي له دغو څخه موږ دا یوه هیله لرو چې کوم کتابونه په پښتو نه دي ژباړل شوي باید هغه کتابونه موږ ژباړ کړو.
د پښتو ژبې دغه نړیوال کانفرنس په سبا ورځ هم روان وي. د کانفرنس وروستۍ ورځ د شاعري پښتو موسیقي او اتڼو لپاره ځانګړې شوې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی په افغانستان کې د خندونو او ولاړ حالت لپاره پاکستان ملامتول خواشینونکی کار دی. نوموړي تیر ماښام د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته په وینا کې ویل د وسلوالو طالبانو پټنځایونه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف دا تور رد کړی چې ګواکې آصف زرداری د خپلې میرمنې او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه کې ککړ دی. د پیپلز ګوند یو مخکښ او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه تیر ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل پرویز مشرف لس کاله وروسته دا خبرې ولې کوي. تر نوموړي مخکې پرویز مشرف پر فیسبوک په یو ویډیو وینا کې تور پورې کړ چې آصف زرداری د طالبانو له پخواني مشر بیت الله مسعود سره رابطې لرلې او خپله ښځه یې ووژله. د پاکستان پوځ وایي د پنجاب په سیالکوټ کې د هندیو ځواکونو په ډزو کې څلور لوسی وګړي وژل شوي. دا خبره د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې کړې او ویلي دي چې دا حمله له سیالکوټ سره نږدې په یوه کلي کې د راکټ توغندي هغه وه. هند د پاکستان پوځ د دې ادعا په اړه لاس نه دی ویلي. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د هغه هیواد د ځواکونو په افغانستان کې د موجودیت یو مهم لامل دا دی چې هلته شل وسلوالې ډلې فعال دي. نوموړي تیر مازدیګر په نیویارک کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر وخت خبریالانو ته ویل امریکا په افغانستان کې وسلوالو ته سخت ګوزار ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي روانونۍ د هغه هیواد او روسیې جنرالانو په لومړي ځل مخامخ سره لیدلی چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنګېدو پر وخت په خپل منځ کې د حادثاتي نښتو مخه ونیسي. دا خبره د دفاع وزارت تیر ماښام تر هغې وروسته په ډاګه کړه چې روسیې امریکا ته خبرداری ورکړ چې په ختیځ شام کې د امریکا په ملاتړ د کردانو په مشرۍ ملیشو پر حکومتي ځواکونو برید وکړ نو دوی به سمدستي ځواب ورکوي. او عراقی وزیر اعظم ویلی دی چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د هیواد له هغو اخیری دوو سیمو څخه په یوه کې عملیات پیل کړي دي چې د دې ډلې تر واک لاندې ده. حیدرالآبادي تیره ورځ ویل د تیلو زیرمې لرونکي کرکوک ولایت په هویجا کې عملیات تیر سهار پیل شول. او سم وخت شوی د اونیز خبرونې هارون باچا هنری غړی د خبرونه د زیارت یا د پنځشنبې پر ورځ پر څلور بجو د پیښور پر وخت تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. په دې خبرونه کې له هنرمندانو سره هارون باچا د هغوی د هنري فعالیتونو د نویو پنځونو په اړه او د موسیقۍ په اړه خبرې کوي. پرونی خبرونه کې د ملکنډ د سیمې سندرغاړی سردار یوسفزی میلمو دی د خپل هنر په باره کې څه وی او نورې څه خبرې کوي. راځي چې د خبرونې دا په تکراری بڼه باندې واورو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو هم زه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. داونه مخبرونه ته د ملکن یو پیژندل شوی سندرغاړی سردار یوسفزی مل مکړه دی. د یوسفزی یو شمیر سندرې چې پکې د سیمې د نومیالۍ او شاعرانو شعرونه ویل دي په ولس کې مقبول شوی دی. د ټلیفون په لیکرا سره دی سلیم شي ورته وایو. یوسفزی صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی او مننه چې د مشال رادیو لپاره مو وخت راکړ.
خوشحاله
خوشاله اوسې تاسو خو ما دغه موضوع به پکې هم یادوله چې نن د سولې نړیواله ورځ هم ده او تاسو سره په دغه موقع په دې خبرونه کې راغلي په دغه موضوع به هم خبرې کوو. یوسف دي صاحب لږې ورځې کېږي چې نوې سندره مو ویلې ده او بیا مو خپره کړې ده, شعر یې فکر کوم د رحمت شاه ساحل صاحب دی. نو د دغه سندرې نه به پیل وکړو که معلومات راکړي چې دغه سندره مو کله جوړه کړه, خپلو اوریدونکو ته مو څنګه ورسوله او څومره ډاډه یې چې اوریدونکو ګنې خوښه کړې هم ده؟ تاسو څنګه خبره کړه په ټولنیزه میډیا, په فیسبوک لارې خبره کړه کنه په کیسټ یا په سی ڈی کې راغلی ده؟
ما یوټیوب چینل د لارې خوره کړې وه, دا لینکونه بیا په فیسبوک او په خپل پیج نه خوره کړې وو, خلکو بیا ډېر زیات راکړې وو, دا راکړې وو ډېره خوښه کړې وه.
ها, او دغه سندرې کمپوز د چا دی او ریکارډ هم چیرته کړو؟
کمپوز خو بس ماتی شي هغه کړې, خپل کوشش کړی دی او دا بیا ما ریکارډ کړو په خبر کې په یو سټوډیو کې
ویڈیو هم جوړ کړی دا په دغه کار کې بیا چا د سره مرستې کړې دي؟ نوریدونکو د سردار یوسفزی دغه نوی سندره چې د ویلې ده او بیا خبره کړې ده, لدې به خوند وکړو.
مضمون وکی شی چی پوی شی لیوانی سپلانی شی چی پوی شی لیوانی سپلانی شی چی پوی شی شمایل چی تری شی چی پوی شی لیوانی سپلانی شی چی پوی شی لیوانی سپلانی شی چی پوی شی
نو یوسف جی صاحب اوس راته د خپل دغه هنري سفر کیسه وکړي چې کله وچه سندرې ویل مو پیل کړل او چا غني دغه کار ته وه څولې چا په کې سره مرسته وکړه په غوولو شپور زو کې اول وختو کې
نارن بچا سے دا ډېر زړه خبر دا زما مرمه شمول نه دی هغه سره د زیات شو او موسیقي سره د دې په دغه حالت مې و نو هغه کې به کوم مسله نه نو خانه مننه کړو سندری ویل باقی خو کې نه راځو دا چې ما ته ګرالو شو نو بیا زمون کلی کې سره یو د دې ژوند دې لري اوس مشه هغه څه تا وګو نو هغه مې سره صحیح تمام وویل چې مېر کاټه څه خبره څه دې ما دې سره دې په خې دې دا راته ځکه یو تاسو زمونږ ته ری ته زمونږ به ټک ټک تاسو ساتلې شي سورج مو دې دې تاسو منته کوم بیا هغه څه چې تاسو دې ما دا غنو دې کړو
فکر کوم ولنه سندره تاسو څو کلونه پخوا ویلې واغه بیا ډیره زیاته هم مشهور شوه چې تړلې کډې مې بیا پاتې د جانان کې او یا الله نری نری باران کی دغه سندره چې مشهور شو تاسو بیا څه احساس کړل ځانم غنی د پښتو سندرغاړو په صف کې حساب ک په سیمه کې تاسو دغه هنر ته عکس العمل د خلکو څو په خپلم سه احساس کړل
دا کې بیا راشي ماته څه ډېر زیات با دي بلګره ما سومګری وو هغه ما د سی یو لیمټ غون شو کو چې درانو بندرونو به بیا باڅل نو هغه زی پدغه لار بوت سما فکر مو چې سایل په کوم وو دا پورې پښتو په د افغانستان نه څه تاني څه به مو چې دې ما باندې په زور باندې یو مو کو وی چې دا چې وشه چې یو البم د پاس بیا دا غنا دې بیا تا خو خو کړه نو ما ته لکه نشنا لکه رتنا چې کوم بل اسلام خلک په اشاره ته ولې خو بس عزت به هم راتله کو دا و چې ډېر زیات خوشاله هم ما به دې ته حمک په تل کې څه کوي سره عجیب مغرو
او دغه سندرې شعر د چاو کمپوز د چاو تاسو کوم هنرمندانو سره جوړ کړه و مو ویلا
دغه شعر څنګه مو موږ په خیر دی بلجان څه بو او کمپوز زما پلو او د مسخان سره په موسیقي کې مې کارولی و
نو بس همدغه سندره به ورو اوریدونکو ته خوند واخلي دی ته به هم ور یاد کو یوسفزی صاحب تاسو وختي په خپل خبرو کې هم یاد کړه نن چون د سولې نړیواله ورځ هم ده په دنیا کې خلک لګیا دي لمانځي نو تاسو فکر کوئ چې دغلته په سیمه کې چې کوم څو کاله د مخه کوم حالات وو امنیت خراب وو او خلکو نشو کولی ستاسو غوندې خلکو چې خپل هنر په ډاګه وکړي اوس ګنې حالات ښه شوي دي تاسو په خپله یا د سیمې نور هنرمندان کولی شي په خلاص مټ خپل کارونه وکړي خپلې موسیقي وکړي خپل بنډارونه محفلونه وکړي شمول یوشمیر سندرغاړو د سیمې هغوی د سولې لپاره سندرې ویلي دي د سولې غږ یې پکې پورته کړی دی د جنگ او دغه نامنۍ او دغه پیښې پکې رټلې دي نو تاسو فکر کوئ چې ګنې کافي اندازه کار شوی دی کنه په دغه برخه کې نور کار ته هم اړتیا ده تر څو دغه غږ نور مضبوط شي او خلکو ته په ښه توګه ورسي
دا احترام لري
سندره چې ما هم نن پیدا کړه او هغه کې هم تاسو دغه د سیمې نام نه یو دغه بمی چاودنې او دغه شیان یاد کړی دي نو دا سندره به ورو بیرته به راوګرځو خبرو ته
سکی بندے بلشین دے بلشین دے دا سڑے زمون تکلی سڑے ندے سڑے ندے سڑے ندے چپلا سکی بندے بلشین دے بلشین دے
یوسف صاحب دغه هلې ځلې دغه کوششونه خو سندرغاړو په خپل وس مطابق کړی دي، خو دې ګنې بیا ځای نیول دی تاسو ګوري چې دغه پیغام ورکولو چې دی کوم کوشش کړی دی هغه ځای نیول دی په خلکو یې اثر کړی هم دی که نه؟
خبره لا ده بچا صاحب چې زما کار چې کوم دی زه په ټیک طریقې سره تاسو سره کوم، آیا زما اورېدونکي زما خبره ټیک اوري که نه؟ هغه ټین دې تاسو وي خبر
ونیسی استاسو یو بل سندره ته براشو یوسف زی سے ما هم نن وورید او می غختل چې په دې خبرونه کې وردون کو ته هم وورو دا هم د باران ته باران کوم سندره ده لدی به خوند وکړو
کلے ودا
یوسف جی صاحب تاسو را ته ویل چې نوې سندرې هم مو جوړې کړې دي او لا مو خپرې کړې نه دي، نو څنګه سندرې دي، شعرونه دي چا دي، او کله به خپرې کوي او اوریدونکو ته به کله وړاندې کوي؟
ما خو پیر محمد کاروان صاحب ویلې مو ویلې دي، د رحمت الله درس ته ویلې مو ویلې دي، د ډاکټر زیا صاحب ویلې مو ویلې دي، او تاسو زه ښه دا اوریدونکو باندې واورېدو دا او دا چې فوک مې پکې هم ویلې دي، دا پېن مې پکې ویلې دي، پورا ډېر زیات ریکارډینګ مې کړې، نو مې موږ ته پکې ډېر زیات پاره کړه او ستې دا اوس هم په دغه سړي وایې چې کړې دي، او دا چې او ته مې شپه نورم پرې وایې چې نور ریکارډینګ کوم چې په دغه نو کوم نو ته چې چرته هم دی اوریدونکي زموږ
وخت را سره کم دی، ډیر زیاته مننه بیا هم له تاسو چې موږ ته وخت راکړو د خپل هنر له حاله مو خبر کړو، تاسو ته خوشاله شي، غواړو آباد اوسئ، ډیره مننه. او اوریدونکو د هارون بچا هنري ګړی خپرونه به بیا هم د سردار یوسفزي په دې یو بله سندره پای ته ورسوو. ماته اجازه راکړئ د خدای په امان.